چیبریم سلامونه د اساسي رادیو د ریسات په خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام درو هم درس د اونۍ وو ورځو ته کتنه کوو خو تر خبرونو ورسته د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه جزئیات تر سره شریکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته نن د څلور اچا منډو په توپیر ماته ورکړه افغان لوبډلې په ټاکلو شل ورونو کې 1950 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې نیوزیلند په 15.1 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل دا په نړیوال جام کې چې د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربه توپ پیل شوی دی د افغان لوبغاړو دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې په لر دوشنبې د غبرګولې 28مه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وي دغې محکمې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبې د ذوالحجې لومړۍ ورځ ده خو سعودي عربستان کې د راتلونکې اونۍ یکشنبې د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستۍ پرېکړه وخندله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل پوځ د سرغړونکو یا متخلفانو په هغه نړیوال فهرست کې پرون شامل کړ چې د ماشومانو په وړاندې سرغړونې کړې دي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پرېکړه وبلله ټاکل شوې ده چې دا موضوع د را روانې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بحث لاندې راشي پښلووریز نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نیوزیلند ملي لوبډلې ته پستر توپیر ماته ورکړه د ساجرډو سپورټي خبريال بختيار ساحل جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه سیالي کې د نیوزیلند لوبډلې ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه دا لومړی ځل و چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي دغه سیالي چې نن شنبه د کابل پر وخت سهار څلور بجې پیل شوې وه نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ چونه غوړه کړه افغان لوبډلې ته رحمت الله ګربز یو ور بیا خو ځلید او اتیا منډې جوړې کړې چې په دې سره پر روان شلوریز نړیوال جام کې مخکخ منډه جوړونکې هم شو دغه راز ابراهیم زدران څلور څلويخ او عظمت الله مرزي بیا 22 منډي وکړي د نیوزیلند لپاره په توپ چونه کې ټرنټ بولټ او مت هنري دوه افغان لوبغاړي وسوځول نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 ورونه کې 15 منډي وکړي یوازینی مخکخ منډه جوړونکې ګلین پیلپس چې 13 منډي کړې وي په افغان توپ چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول هغه چې دیوګاندا پر وړاندې هم په وروستیو دوه توپونو دوه لوبغاړي سوځولي وو او په دې لوبه کې په لومړي توپ لوبغاړي وسوځاوه په شلوریز کرکټ کې بل هیټریک هم په خپل نوم ثبت کړ دغه راز فضل حق فاروقي هم څلور لوبغاړي وسوځل او په دوه سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره په روان ټورنمنت کې تر ټولو مخکښ دی همدارنګ محمد نبی هم دوه لوبغاړي اوټ کړل رحمان الله ګربز د دې سیالي د غوره او غیزناک لوبغاړي جایزې وګټلې هغه داسي ویل
پوګم په افغانستان کې بسلور بجې دی مو سهاري ډېر خلک به منځونو ته ځيږي او تاسو به دوغان کړی مونږ نه هرو تاسو مونږ دوغان کما هرو دا یو ډېر غټه بریا ده او ان شاء الله به کوشش کوو چې نورې به بریا هم تاسو لپاره وګټو او تاسو به شند نمسکار ورو
د ولید چې افغانستان به خپل درې مسالې د پی ان جی د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 14 نیټه تر سره کوي
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مو تاسو لې وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مې ورس خبرونه ترابور چونکی د مریض برېښنا تر ټولو لوی شبکه او د سپوږمۍ تیارک کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې کوي پر چمن پرلد د پاکستانی ملیشو بلی حمله او ملکن پهنتون کې د ربابي محصول دمنې کې سهم درته راچېړم خو تر هڅه لمړې د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا خبرګون امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشوي اتلای
سفارتي بسونه معنی همدار چې باید نتیجه د بس افشا نشي اعلان نشي باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسېږي
شای جهان کندهاري شیخانو د سپټمبر څخه ستړي سوي جهان غواړي چې طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویت کړي دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د پورته کولو یو هڅه.
جرمنی کې میشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمني امنیت ته ګواښ جوړي.
دوی چې دی دا خبره چې په سټېشنونو کې ناست دي، په ټرینونو کې ناست دي، وروره او بس دسمالونه په غاړه کې اچولي او بس منډې را منډې او ها او هو او جنګونه او دا خبره چې شپیلي واله او په لارو کې ودرېدل او دا ډیر زیات سپک او پریوتی کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلي. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځال او مرکز بللی دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړی.
امریکایي کانګریس او پرزیلنسکي او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی و تختید خو زلنسکی اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی مخ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي
نو دیو غواړي چې دنه یو سیاسي استفاده وکړي بل خاصه د امریکې د جمهوریت څومره ګوند او داسې ونموت کړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان د خپل مسلې دا ناسم دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د 10 میلیون ډالرو انعام دی په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل رور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیايي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی ځکه له دې پرته امکان نه و، خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې معنا ده چې غرب او امریکا غواړي چې تا طالبانو سره تعامل وکړي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لیست کده بیا هم بیته اجازه د سفر ورکوي او غوړ چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکا د اجازه څخه ناممکن وو. یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې شاغلی سراج حقانی و امارات ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و امارات ته باید د کندهاري شیخ د پاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل په دې کې ځینې خبرې کړې دي چې هغه د کندهاري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او دریم خبر داده چې شای جهان د کنداری شیخانو د سرټمبګۍ څخه ستړی سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوې لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یو هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمې او لیبرالې خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره د کنداری شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت ښیي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 3 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سیشنبې په ورځ چې 15 تنه پکې ښځې هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو تر څنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه یې کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتس د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښوي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا او لډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللي او هلته لوی شوي بریدګر سلیمان عطایي تیره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په ګوزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و، خو دغه پولیس له 4 درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیارخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښوي. دې مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستې او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او صاحب مهربانه کالر دغه کړې ته بس چې مسکو د فتح کړې دی او ډیلې د فتح کړې دی او اوس رواني بل ځای پسی خوګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستینه منګ ژرنده چلو او د قبره مز نه اخلو. څوک د نیستینه، څوک د مجبورینه راغلی و دلته دی ملکونو ته، دلته چې دی سای مهربانه بیان په پوزه باندې مچ نه پریدو. نو دوی ته مو دوی نه مو هیله دادا چې ګوري مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور، مخپل جغرافیا، مخپل هویت دا کار مکړی، دا ښه کار نه دی. تاسو ګورې بل ځلته یو کس چې دی سای مهربانه پارلمان کې یو پولیسي په چاړه باندې وو او څه کسان نورم ټپیان کړو، هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نه شدې لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی اوربانې ژاړي، ټول خلک اوربان دقیږي چې ولې د خوستا امنیت هم نیولی وو. یعنی د سره هغه وخت کې فکر وکړو چې هغه ویډیو کې بخکاري ګوره تماچا وسره د هغه کولو شو دی اشتراي وای، خو ګوره هغه داس نه کا اوربانې ځکه هغه داسې روزل شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسی ته به ژوندی نیسي، ته به ډز نه ور باندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا به قانون نه پرېښوده رانیوی. ګورئ نو په تاسو اوس ګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړي. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخدریزه دي او هغه د جنګونه کا جنجالونه کا او سای مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن دی، خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دې زحمتونه ایستلي دي، تا دپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان، خپلو کورنیو، خپل فامیل دپاره، خپلو کورنیو دپاره ایستلي دي. تم پکې دلته چې دی اسودای.
او وروسته لاغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغې دو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لیست لری کړ. د طالبانو حکومت د هر کلی ترڅنګ د اقدام د دوړخیز وړي کو اقتصادي همکاري لپاره ګټور بلل دي. توکایف دا پریکړه پالماتا خار کې د ټولي زمنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړی دی. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له اسري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لیسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخې سیاست لوبوي. دوی د افغانستان په خپله صادق نه دي، ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله نزغلول. زما له نظر دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغو ټولو ښو بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بله غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډلهیز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خبرېدل د ډلهیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا کړي چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیات دینی مدرسې داسې جوړ شوي چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوسه پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال د دې شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوې چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمل اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې چې خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده. د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړ. ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یوه هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخو له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و، ویلي ډونالد ترامپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی له وی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال د غراز امریکا تور نه کړی ده چې د دوهی تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کم سترګ ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه له څو کلن ځن وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه حامد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تیره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پرله پسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دي. بلخو د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دیرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کېږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي، به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت یې ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابر برول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښت زنځیر برابر شي، نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوي نوم پیدا کړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د وی ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ خبرګون نو پارول. دغه پیخه کې لکه تر لګه اتلس ولسی سورلې چې لسیم نه پورې وتله لمنځ ولاړه او ځینې مړی د ځایي خلکو په مرسته لوبور وستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندري ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو، خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نشول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پرلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نه غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوال ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه اته کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون نه نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په خبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ د لاجنو نه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له نهو میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخو په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننه تیرونی په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکن پونتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټر سایکل ټکر کې ژوند وبایله. دغه د مننه او پرختون کې له روغتي وضعیت سره د ډاکټرانو د بی غوري کیسه هغه محل درنه شو چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خبره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدې پیخ وروسته ضعیف اعلانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګویي او محصلینو سره په دوه مخي چلند تور نه کړو. یو لوی شمیر فعالانو د پونتون د انګړ مخې ته د موسیقي آلاتو سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقي غږول باید جرم نه وي او محصلین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوي اصول نه مخې له پونتون وشل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه وته چې د مساک لاسپلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
تا چې کوم دی د موسی بچی سره ریسټیکټ به کې تکم کول کولا خان کې ریسټیکټ به څه چلل
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړی چې خپل یو مخامه په اتړن منځله ده. خو د طالبان حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل، خو لوی خوا کې دغلته د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه. بل خوا په دغ ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوه دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړه نوم لري د خلکو لپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غنداب څخه دا توت راوړم او د نګین لاندې ټولوم او د دې په بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
تور ور راغلی د هلمند دی، د هلمند اوسېدونکو نو دلته راغلی و کندهار ته او خاص د دغه د پاره چې دا د توتو میلاو څه خار غو بارانونه وسو دا به وخت توسانو تم ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په اجازه کې لا شتوت پیدا کی.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکو ان د هلمند څخه نن راځو. خاص مو اراده دا وس په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بيخي مشهور دی په نام دی. په دغه بارانی موسم کې ماشاالله په کندهار کې شتوت پیدا کیږي.
خو بل خو په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کاروندګر وایي سکه کال تر نفسلونه مرزونه وهلی او حاصلات خورا کم شوه دي. یو ځایي کاروندګر آزادې راډیو ته وایي څلور جریب ځمکې کړلې و چې په خو به ور سره کارګر هم پکې بوختو. خو سکه کال دغه څلور جریب ځمکې نه یوازې یو جریب ځمکې حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سره کال کندهار کې واځي اته جریبه زمکه په زمکني توت باندې کرل شوی
مرز خو اول سر کې دغه څلور جریبه ځای دی مثال مر اول سر کې راوړل شک وسوجا کوي ش کارګر پراخته و ش به د نرخ درلودلې نو وزدار په الحال چې وز دې مرزونه وکړل وز دا څلور جریبه ځای وس پر یو ځای جریبه ودرې دي وز دې مرزونه وکړل د واو چې وس مر د دې صدا خوښتي چې دې مشته د واوی را وشي او د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړو د دواوی ورکو و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 غونی و کیلو په 300 غونی او وس چې دی کیلو په 200 غونی دی نو دا د څه وجه د
دولت سمنده غشتنه ده ته ټول مشکره د نوې شیم کندال ته داخل کړی دی به چې مشته بازارونه جوړ کې مشته د واوی راوړي چې موږ د ټول په ورځ د څلو جریبه ځای وو نو دا د اوس پر یو جریب ځای ودرې دی نو کال پر کال موږ څه خرابېږي ده اوس موږ د غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو نو موږ باید چې د دولت صدا غوښتنه لرو چې موږ څه بازارونه جوړ کړي موږ څه ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو وو ډېرې پیسې جوړې اول د څلور جریبه ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دونه وصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوی دی
ابل خواته چین دل مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدی شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریضو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه ووسی چین دل مریض برېښنا دوه نورې شبکې ننګشا ټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري خو نوې جوړې شوې شبکې پخوانی ریکارډونه هم مات کړل د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ دل مریض برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپل مریضو شبکو کې تولید کړی ده بل خو د چین چانګ ای شپګ ماموریت د سپوږمې په تر ټولو پټ تیارا او نابلد جنوبي قطب تر بریالۍ ناستي وروسته ځینې پلټون کې نمونې هم راټولې کړې د ماموریت په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاوري او ګټو نمونې زمکه تراکوزي کړې د شنن په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واوري آثار هم معلوم کړي چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولېږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو لپاره او څپو خپل مورز له سید چینوالي سره مهروي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمون سره میلمادې په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای میلمته خرغلاست وای ستړي مشي په خیر راغلی
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی خبرداوی چې په خپل د هیواد پاک لرته وای هیواد یعنی څه
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو په هغه کې روزل کیګو په هغه کې ستر کیګو په هغه کې خپل ټول کړوړ فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هیواد لپاره ورکو چې مونږه دغه هیواد طبیعت لرو دغه جغرافیا طبیعت لرو زمونږه پیژنګلوي د خپل جغرافیا نه کیږي زمونږه شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي نو دې ته وایي هیواد
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
د یو هیواد حقونه ډیر زیات دي مونږه په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغه سي هیوادم په اتباو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا چې دغه هیواد تمامیت ارزی ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، اناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپل جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي، کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچه پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره وي که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو دا بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه ترسره کړي دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه یې ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي وینه شو کولای. متاسفانه
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ ارجیل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یک په مرمۍ او سورای سورای ک د خپل شخصي ګټې لپاره دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغه سی وو په تیرا کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو پر راس کې راضي ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملي منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه وو. هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عامل منفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هېواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هېواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکا، کار ورته وکا، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرامه ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی و، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترینه وشي، نو افغانستان به پخو درېږي، د افغانستان اقتصاد به پخو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه مو هیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کې په هیواد کې د حکومتي مشران باید تابعیزي چلند ونه کی، توپیری چلند باید ونه کی چې په امارات کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغه څه باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغیر شوی ده، خلا رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي. حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو چې د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړی قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړی قدم کې دای په خپل قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. کچېره دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، د تحقیق کیږي، بل اخره هغه جزا معینه جزا په د باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې د ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعه ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي. خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یوه اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچېرې یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغه هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي. ولې؟ دا چې عامل منفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترېنه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لار دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زنو لغت زم باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکي، خپل وطن سره مینه وکي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس ته وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته ما دی اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې او همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي. هغه کولی شي چې که همکاري وي، که ملګری وي، که د فامیل غړی وي، د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وي، کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې په نصاب کې ورزیات شي، ترڅو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد د ژمنتیا په نوم باندې کچیرې یو مضمون دغه ورزیات شي نو دا به بهتره وي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته راغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت لوجی سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نو ما وړه په پایل کې د سفر د ارزښت پکړه غږیږي.
د سفر ارزښت پړه کا چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه ډیر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګوري، یا د ژبنی ارزښت له طریقې ورته وګوري، که کلتوري ارزښت ورته وګوري، او یا صحیح ګټې کته چې وګوري، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او پای کې ګټه خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
bale کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د خځو په سفر باندې بندیز لګیدلې. د موضوع تاسو د افغان په صفات باندې چې همیشه افغانستان خبرونه تاسو لري څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی سفر؟ طبعا خلک چې د هیواد بهر دی، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ زای دی چې هیواد کې مونږ یو واده د سفر حق ترې اخیسته دی، بلکې ور سره تحصیل حق هم اخیسته دی. یعنی مخ کې یاد کړه چې موږ وسم پاته لسمه پیړۍ کې ژوند کوو، بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ د هو کړه لاخه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلا بیل لرو، ځینې د مجبوریات لوجی، مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې سره لاړ شي، دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوند پاتې کېدل لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګی کی رجو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړي. موږ او تاسو څو ډول سفرونه لرو؟
دغه سوال نه مخکې که زه وایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درناخیست، تعلیم حق درناخیست. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خپله لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کوم ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درناخیست دی، کار حق درناخیست دی، ډاکټر خپل کار نشي کولای، په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله به تعلیم زموږ خويندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وګورو د شاته اور دی برتا. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي، ال تخپلاته دا ویوکي. نو خصتا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي، خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورتو په خاطر دی. تحقیقي سفر دی، یو کس ته یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته، د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره زی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پاورټی لپاره د دنیا هیوادونو اقتصادي سفرونه دي، خلک کوي. د پنګونې سفر دی چې یو پنګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي، پنګوال دی پنګونه کوي، د نورو پنګوالو سره یو ځای کیږي، بیرته دا بل اخر د ټول ګټه چې بیرته راټاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
bale تاسو په خپل خبرو کې وسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې د منګو تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغه سیا وخت بیا ځینې ځوانان دته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي که غو کې هلکان دي که انجونې دي یا که کورنۍ دي د غیر قانوني سفرونو په اغزیان که خبری وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نه شوی او فعلا د کابل اداره به ورته ووایم په ده باندې راځي، ځکه چې ته یو ځوان د ماسټري دکتورا پورې تحصیل کړی ته هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي، د کار زمینه ورته نه برابره، نو مجبوره ده چې ځوان فامیل ورپسې دی څه وکړي، د یو مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره په هغه غیر قانوني لارو باندې ځان نورو هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو که دا ورته ورکړل سي، نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خودوی چې نورو هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا به په کمپونو کې پراته وي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسیږي، هغه هم که ورسیږي دا هم پته نه لګي چې رسیږي که نه رسیږي، هلته ژوندی به ورسیږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقت په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره ده چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي، باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه. نو دا وي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کار لار کېږي، هلته ولاړ سم حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم، که ورسیږي خبره ده او که ونه رسیږي مرګ دی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي، لهغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید د هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراد کې نو ولې هغه هوا تاول ورځي. د مثال په ډول که چیرته یو کس زه ګډیر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنی چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپل ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق و خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بېکمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کومه عنعنات چې هلته کېږي باید هغه ومني، په ځانې تطبیق کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او ارسوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه اوسي.
بله، صدیق صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان سره قمبینه، مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارامه نه دي، ذهن نارامه نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغو بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډېری وخت په تحصیلي ماحول کې اوسېږم د وطنوالو سره. بدبختانه ډېری وطنوال مو چې دلته راځي، خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حلیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حلیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوئ، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده، کس اراده، قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي.
بله صدیقی صاحب، که څه هم د اکثر خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په همغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي، دو درې کاله یې دوام ونه کړي، وتښتېدل، په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغسې به یې وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ آمد بجنګ آمد، بچیان د یو فامیل دې په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا غوته ډوډۍ راوړې، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لار چې کیږي خپل غږ ورسوي، کدو یوري کناوري غږ ورسوي، په یو لار نه یو لار دوی ته باید اتمن دوی باید دغه ته متوجي شي. جنگ نه سړی شوی وست په جنگونو کې تیر کړی، په جنگونو را پیدا شوی، په جنگونو کې لویان شوی وست. جنگ نه نورم ر مور دی، جنگ هیڅوک نه غواړي. خو کچیر حاکم نظام دغه مسائلو ته متوجه نشي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال بور سره پاسیږي، لکه څنګه چې مخکې و تختې دلم دغه سبب بیا شړي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامات اوسئ.
ډیره مننه کوم. وخت
درن دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې. نو موږ سره په خبرونه کې میلمه او په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي، تربیه چې پرځګي است الله مومال او ملګری.